سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو.
بریتانیایی رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پروني راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9222 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي. همدارس تر 9500 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمیر شاوخوا 9500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نه شي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځېدل. د روسیا او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالۍ شوي. وروستۍ سیالي تېره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15 د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشه عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالی، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخه درې شزینه فعالان ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف له څوونه راهیسی د طالبانو له لوري بنجانی دي. ویل کیږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یوروپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست بیل کړي. د رینیو یوروپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخې د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نخته د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لقبل به ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یو پاکستانی پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرې شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډه پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډه پټان کې کوم کورونا زایو سیدون کې دي د نږدې ساحو څخه خپل کار ډېر خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دي. د جنگ لامل خلکو کاډې وکړې د سرپناه ځای نه لري. پاکستانی ډیر روان دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر روان چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبه د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپی کېدو خبر ورکړی وو. د ډیورن کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبر اتر روان دي خو به پایل خبر ورسید مقصد کوم پایل تر روانه رسیدل د جنگ امکانات بیر ته بیا شته دي.
خبر وښ بیا غتانګه دا خبر نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمن سیمې لښلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یغه سره ناسو دغه سره ور نه سره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځای خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دای یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وربشو پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پروند پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي، البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو لمخي لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوی لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خبر پښتونخوا کې یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوی لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف ته اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي، د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی، په دې باندې د عمران خان اعتراض و. دا خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمی چیف ته، وایي چې دا لرې کې دي ځینه، نو هغې لرې کړی و. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل دې بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس خلک په آرام ناست دي او د عمران خان دې د اړخه هم داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې، نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طے شوې دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوی دی هر چاته چې بس پل پل ځای کې پل پل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درستیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو د ده په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلی وکنه چې خلک یو بل نه خپو، هغه کې لږ غونډه تقسیم هم ښکاری دوه چیرې یو ویل داسې دی شو بل ویل داسې دی شو. بده پر ټول کې غټ چیلنج ده نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه، دې به چیلنج بده د پاره دی چې دا ټول خلک واپس راغونډ کې. زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابر چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالۍ لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالي کوالیفیکیشن راوند د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکي درې سیریزونو چې منګل استرالیا، پاکستان او هندستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر زه نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کومنګ ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز سره ابراهیم زدران او همدارنګ اورپسې رحمت شاه حشمت الله شاهدی نجیب زدران محمد نبی ساحل نو یو قوي لوبډالر راځي بیټنګ سایډ نه. همدارنګ بولینګ کې مونږ سره ښه